د سهار 5 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو او جرمني د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجکستان د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز د سرمشریزې په پای کې خبره شوه، په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماتیک اړیکې پالي، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا له همدې کبله ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو او له یو ځایه بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیټ یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1800 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللې ده. د وزارت په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې په وروستیو ورځو کې یو شمېر الوتکې راغورځولي، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بی پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې لوېدلې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پنټاګون ویان جنرال پټ رایډر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا بی پیلوټه الوتکه د دوشنبې په ورځ د یمن په شاوخوا کې راوغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل چې په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول درونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په تیره فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه ایم کیو 9 ډوله پی پیلوټ الوتکه یې چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولای شي د یمن ساحل ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي نسکوره شوي وي. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د لومړی ځل دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوبلړۍ کې سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړې چې تر اوسه هیڅ یو هم افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه به د سپتمبر په 6 او 3 د سپتمبر په 22 وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په درشل کې په اروپایي پارلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وشوه.
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي.
د ایران نوی ولسمشر له دې هواده د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو خبره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې و باورې چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي د پیجرونو په وسیله په لیږدونکو وسیلو کې چاودنو کې د حزب الله ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه ښوونځي لپاره ودانۍ رغول شوې چې زده کوونکو یې په دښتو کې درس وایه.
موږ ته د شانتي حوسیسۍ لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه ووایو.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 13مې سره برابر ده. د خبرونه زه احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې شوې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېني د جون میاشتې د 14مې راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لال نوی محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د تیر اګست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکر بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be an arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزنه باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږو، د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکی به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان ښځینه فعالانو پر ملتیاي په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ په دې هیواد کې د کور په کور د پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له کبله اندېښمنې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت که څه هم په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل د طالبانو حکومت کور په کور د دې کمپاین بهیر درولی دی. له بلې خوا د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
کراته هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خپره شویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له 99% یې حتما ګوزن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هیڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګوزن ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګوزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل شوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګوزن د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د واکسین تطبیق بولي. په جرمني کې میشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلق کې دوی یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلج کېږي یا معیوب پاتې کېږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق دی. روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډېر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمېر 300 ته رسیدلی. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر شپږ پېښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ مثبتې پېښې نه دي ختمې شوي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو د منځنی ختیځ مسایلو ته. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هممهاله چاودنو له کبله لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. اکثره مرګ ژوبله د حزبالله ډلې غړو ته اوښتې ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرائیلو لخوا سایبری حمله بللې او د دې پیښې د غندنې تر څنګ ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سه شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمېر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمېره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلي او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمېر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلي او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناک او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړۍ او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی، خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېره برخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتې، خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. نوموړي ویلي موږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه اړتیا ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سر ټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم موږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه څخه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هم هغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هم هغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومني
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلای.
اصلا مهم نیست که این آقا یا این خانم
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سر شمیرنې کارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرایی که مهاجرین جمع میکنن موټرای پولیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کېږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د شپه د سهار 5:40 دي. لشپاګو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونه په 19:25 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپاګو بجو دوام کوي. د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو د ازادي راډیو خبرونه په 12:90 متره منځنۍ سپو اوریدلای شي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتي رضاکاري ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو ترڅنګ شپږ خونې ولري او چارې به یې په 8 میاشتو کې بشپړې شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبیدالله حقانی د ښوونځي د بنسټ ډبرې ښودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولی شي چې د آبادۍ او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په هر برخه کې چې څوک غواړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم او تربیه د آبادۍ په رابطه باندې، نو هغو ته زمینه الحمدلله برابر ده. چې هغې مونږ او تاسو اوس شاهد یو چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي ښوونځی د شانتي موسسې په مرسته باندې د هغې تعمیر شروع دی. مونږ ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د عمارت په الزلو زمونږ د ټولو ولسوالیو هغه تعلیمي
مرستیال والی د شانتی موسسی او له قراردادی شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمتوګه او په ټاکلي موده کې ترسره کړي. د جوړونکي شرکت مسؤول انجینر معاذ الله صافی ازادي راډیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونې جوړیږي چې د 1100 میلیونو افغانیو په لګښت په یي چارې پاته او میاشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی ښوونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپنا جوړیږي پرې خوختي.
زمانم خو وبد د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکو یم. زموږ تعمیر نشته، مونږ په سپیرو خاورو کې درس وایو. مونږ ته د شانتی موسسی لخوا تعمیر جوړیږي. مونږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 ښوونځي شتون لري چې ګڼې ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوې دي هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د دې خبرونې یو وروستی راپور. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته له زیږېدو سره اړتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تېرېدو سره کمه او کله ډېرېږي. خلک د عمر په مختلفو مرحلو کې څومره خوب کوي، د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې 9 ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې وده و د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په 24 ساعتونو کې له 14 تر 18 ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له 4 میاشتنۍ تر 1 کال پورې د ماشوم خوب کمیږي. په دې موده کې ماشومان له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر 2 کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ور خرابوي. خدای ونی ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویریږي هم بیرته سترګې درنې شي او خوب یې وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمی شي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له 13 کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړي وي، خوب له 2 تر 3 ساعتونو ته راکمی شي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډېر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي، علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چېرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي، سهار هم وخت ویشي شي. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډېر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي، یا په غوښونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې سید سامی عباس ستاسو کوربه دی او راسته.